درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم یو بل خبرونه تمو هرکلای کوم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو په لړ کې د په افغانستان کې د اروپایی اتحادیې د سفیر سره هم مرکه لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري امنیتی ځواکونو په ننګرهار کې طالبانو ته راوړل کیدونکې وسله نیولې ده د بودیجې پر سر اختلاف د امریکا د فدرالي دولت په یوه برخه کارونو کې خنډ پیش کړی دی او د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی احضار کړ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د دسمبر په 22مه له حسینی د یوې ویډیو په اړه چې په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده پوښتنې کړې دي په دې ویډیو کې د ایران د امنیتي ځواکونو په جامه کې یو وګړی لیدل کیږي چې یو شمیر افغان کارګران په څپیړو وهي او سپکې سپورې ورته وایي د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې دا کار غیر انساني او د انسانانو د بشري حقوقو پر ضد بلل شوی دی د خبر پانه لمخې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال دا پیښه غندلې او ژمنه کړي چې په اړه به یې څېړنې وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان د یو شمیر امریکایي عسکرو د وتلو پریکړه وستایله قریشی پرون شنبه په ملتان کې خبریالانو ته وویل د سی پرمختګ به د افغانستان د سولې لپاره له روانو هڅو سره مرسته وکړي د افغانستان حکومت د شاغل قریشی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې په خپله امنیت ټینګ کړي امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 4000 سرتیری لري په ننګرهار کې چارواکي وایي یو شمېر وسلې هغه مهال نیولې چې له پاکستان څخه وروړل کېدې د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون شنبه وویل سرحدي ځواکونو یو 500 میله مختلفې وسلې او شپږ تنه قاچاقبر نیولې دي په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل په قول ویل شوي چې دا وسلې او مشکوک کسان د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې نیول شوي دي جنرال حسین خیل ویلی چې وسلې غالبا له پاکستان د حقوق وستبالو طالبانو لپاره راوړل کېدی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې جنګیږي په مومندره ولسوالۍ کې څو ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو وسلې موندلې وې د ننګرهار مومندره ولسوالۍ له پاکستان سره په پوله کې پرته ده دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د انډونیزیا په یوه ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د څونامي څپو لږ تر لږه 340 تنه مړه کړي او شاوخوا 600 نور ژوبل کړي دي دا خبره د انډونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې مشر سوندرا سترایت نن یکشنبه وکړه شاهدان وایي څونامي پرون ناوخته سیمه وځپله او د اوبو څپو په ټاپو کې سلګونه کورونه هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل د انډونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکي وویل باور کیږي چې د مرژوبلو شمیر به تر دې ډیر وي ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ټولوي چارواکي وایي له آتش فشان څخه 24 دقیقې وروسته څونامي راغله د سږکال په سپتمبر کې د انډونیزیا په پالو ښار او سولاویسي ټاپو کې د څونامي او زلزلې له کبله تر 2500 زیات خلک مړه شول د ایران د سپای پاسداران ځواک په فارس خلیج کې د جنگي قدرت د څرګندولو لپاره نمایشي تمرینونه پیل کړي دي تر دې یو ورځ مخکې د الوتکو د لیږدولو لپاره یو ځانګړی امریکایي بیړۍ فارس خلیج ته رسیدلې وه د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی د ایران رسنیو پرون شنبه وویل چې د اسلامي رژیم د خاصو ځواکونو هرمز تنګي ته نږدې په ټاپوګانو کې د خپل قدرت د څرګندونو لپاره جنگي هلیکوپتر هم کارولی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه د پر ټویټر لیکلی چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د درو میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو خو په کلونو پاتې شول ولسمشر ترامپ خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبه خبر کړای لیکلی په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د درو میاشتو لپاره ووسو او اوس له هغې مودې و کال تیریږي موږ ونه وته کله چې زولس مشر شوم د اسلامي دولت ډلې وحشت پیل کړ او د تروریستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت باله. اوس دا ډله تر ډیره ځپل شوې او د ترکیه په شمول د سیمې نور هیوادونه باید د هغه څه چې پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي، خو ټرمپ تر اوسه پورې په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شو. اټکل شوی چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه 8 لکه مامورین کار نه کوي یا به له معاشه پرته کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې د 2019 مالي کال د بودیجې داسې طرحه چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لګښت نوي پکې شامل نشي لاسلیک کولای. ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالر غوښتي دي. د ډیموکرات ګوند غړي د ډونالډ ټرمپ د دیوال له پلان سره سخت مخالفت کوي. په روان کال کې دا دریم وار دی چې د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه تړل کیږي. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویل داعش سره د مبارزې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بریټ مګورک له دندې استعفا کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې مګورک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې سره چې غواړي له سوریې خپل عسکر وباسي د مخالفت د څرګندولو لپاره له کاره لاس اخیستی دی. اسوسییټډ پریس پرون شنبه د خبرو سرچینو له خولې ویلي چې مګورک د دې میاشتې په پای کې خپل دنده پای ته رسوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د سولې لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډول خطرناک کار دی. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر پیری میاودون ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید د سولې د بهیر قرباني نشي. ښاغلی میاودون له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل سولې ته د رسیدو تر وخته د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډول خطرناک دی. په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن له ښاغلي میاودون څخه د دې مرکې په پیل کې د ولسی جرګې او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې ده.
First, let me thank you for this opportunity to have this discussion with you.
په سر کې اجازه راکړې چې له تاسو مننه وکړم چې دا موقع مو برابر کړه. ممکن ډیر خلک ازادي رادیو واوري او هغوی د وضعیت په اړه خپل نظرونه ولري. تاسو په دې اړه چې د انتخاباتو تر سره کېدل د اروپای ټولنې لپاره مهم دي سم وفرمایل. په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ترویج ملاتړ د اروپای ټولنې د ستراتیژۍ یو کلیدي هدف دی. بېله شکه چې د قبول وړ او حساب ورکوونکو انتخابات دیموکراسي پیوړې کوي. له دې امله موږ د اکتوبر د 6مې د انتخاباتو خوشاله یو. په تیرو انتخاباتو کې لکونو کسانو خطر پر ځان ومنو، انرژي مصرف کړه او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. دا د قدر وړ خبره ده ځکه ځینی په ساتونو ساتونو او آن د دوهمې ورځې لپاره هم په قطرونو کې ودرېدل.
تشکر. هو، دا یو تاریخي بهیر و. له دې سره سره چې طالبانو او یو شمېر نورو ډلو خلک ګواښولي وو چې په انتخاباتو کې برخه وانخلي، خو افغانانو دغه غواخونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپل رائے وکړول. خو اوس انتخاباتي کمیسیون نه غواړي ځنې رائے باطل کړي. حال دا چې افغانان دا د دوی رائے ته یو ډول سپکاوی ګڼي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
په دې برخه کې دا مسله جدي ده. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه وکړه چې په کابل کې د رائے له سره ورکړل شي او دوه ورځې وروسته د انتخاباتو کمیسیون دا پریکړه رد کړه، له ما نه پوښتنه وشوه. هغه څه چې دواړه کمیسیونونو ته مې وړاندیز وکړ دا و چې دواړه کمیسیونونه باید وضعیت ته په کتو اساسي قانون ته په پام او د خلکو رایو ته په درناوي سره چې پر ځاني خطر منلې سره خبرې وکړي. اوس چې وی پریکړې ته رسیدلي او د کابل رای شمیرنه بیا پیل شوې او د رایو باطلولو مسله اوس نشته، نو اوس د تیر په پرتله په مثبت حالت کې یو.
خو یو شمېر ملي او نړیوال بنسټونه چې انتخابات ساري وایي چې دوړه کمیسیونه 55 د حکومت د مشرانو ترمنځ تقسیم شوی دی او غړي په یو ډول د خلکو له رایو سره سیاسي چلند کوي. تاسو ارزونه ساده د دغه دوه کمیسیونو د کرونو پاړه په دې برخه کې چې دوی د حکومت له دوړو مشرانو سره تللې دي
دا چې دا خبرې ریښتینی دي کنه، خو د شفافو انتخاباتو په ګټه نه دي. هر کمشنر باید د خلکو د رایو درناوی وکړي او د انتخاباتو د پروسی اعتبار وساتي. باید دا خلک کینی او داخلي ستونزې حل کړي ترڅو د انتخابارو اعتبار زیانمن نشي.
خغل سفیر ملی بنسټونه وخت نا وخت په دې اړه خپل انتقادونه مطرح کوي، خو د اروپای ټولنې په شان معتبر بنسټونه غلي دي او د کار د رایو د نتایجو د اعلان په برخه کې د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. څه فکر کوي د دې خاموشي علت څه ده؟
اندېښنه موجود دي، خو زه د اروپایي ټولنې په استازیتوب نه د نورو همکارو ډیپلوماتو په استازیتوب دا ویلی شم چې موږ هره ورځ مطبوعاتي ناستې لرو، خو نن چې تاسو کومه زمینه برابره کړې دا ډاډ ورکولی شم چې مخکې له انتخاباتو د انتخابات په ورځ او وروسته له هغې او اوس هم یوه بحراني پروسه په جریان کې ده.
آیا تاسو تر اوسه پورې د انتخاباتو له بهیره راضي یاست؟
کاملاً راضی نه یم. کله مې چې ولیدل چې خلک په ساعتونو انتظار باسي او نمونه یې لیستونو کې نشته، راضی نه کړم. دا کافي نه دي، راضی کوونکي نه دي. خلکو رایه ورکړه، اوس چې څه ته اړتیا ده هغه دا چې رایو ته یې باید درناوی وشي، رای شمیرنه پای ته ورسیږي او د فساد په اړه څه ونه ویل شي. دا کاملاً څرګنده ده چې موږ په خپلې مالي مرستې سره دغه پروسه کې شریک یو. موږ خپلو ټیمونو ته د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه جوړ کړي، نه یوازې د دواړو کمیسیونونو په ګټه بلکې نورو بنسټونو او انجوګانو ته هم. بل دا چې انتخابات د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د نړیوالې پروسې یوه برخه ده، نو ځکه موږ د پیغام ورکولو لپاره هیڅ موقع له لاسه نه ورکوو. خو که ستونزه موږ کې وي، بې له شکه چې د واري لپاره به اقدام کوو.
رای راټوله شوې دي او په مرکز کې د رایو شمیرنه روانه ده. غواړم دا وپوښتم چې اروپایي ټولنه په مستقیم ډول لدغه بهیره سره کوي؟
ویل ډایریکټ ان ذا سنس اف هاوی
باید اقرار وکړم چې د امنیتي ستونزو له امله د اروپای ټولنې لخوا نړیوال ناظرین نه ول. په اکثر هیوادونو کې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي، موږ د څارنې پروګرام رامنځته کوو. که په زرګونو او سلګونو کسان ونه شو، نو په لسګونو ناظرین په ټول هیواد او یا هم ځانګړو سیمو کې ګمارو. خو د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام سره دا ځل ممکن نه ول. د متخصصینو یو کوچنی ټیم درلود چې د انتخاباتو او دغه پروسې په اړه نظر ورکو، خو ناظرین مو استخدام نشو کړای. موږ له خلکو څارونکو، بریالي او ضعیف نوماندانو چې هلته موجود ول واوریدل. موږ هم باید محتاط اوسو.
خغلی سفیر، موجوده ستونزو ته په کتو اکثره خلک او ځینې بنسټونه په دې باور دي چې دا دواړه کمیسیونونه د دې توان نه لري چې د ولسمشرې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا دوی دا کار کولی شي؟
Just a couple of weeks ago I think it was the
دوونه مخکې چې د انتخاباتو کمیسیون دا اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 10 تر سره کیږي، دا نیټه نه نږدې ده او نه لري. خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړولو د ظرفیت لرلو په اړه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ده، نه د اروپای ټولنې. خو ملاتړ ترې زموږ دنده ده. که چیرې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د اپریل 10 ده، نو باید یو ورځ هم ځای نه شي او وړتیاوې باید بسیج شي. د تیرو انتخاباتو تیروتنې باید اصلاح شي او د اپریل په 10 د ولسمشرۍ انتخابات په ډیر ښه ډول تر سره شي.
مننه خغلی سفیر. په افغانستان کې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاری په داسې حال کې روانې دي چې د امریکا متحده ایالاتو په وس ورځ کې د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دا غوښتنه کړې ده چې د جمهور ریاست انتخابات د سولې د پروسې له بشپړېدو وروسته ترسره شي. البته له دې غوښتنې وروسته د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورته غوښتنه وکړه. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا د دوی له دې غوښتنې سره موافق یاست که نه؟
I think you know if you
want that war process باید بیل وساتل شي. څرګندره چې دا بخپل منفي او مثبت تاثیرات ولري. په دې برخه کې یو منطق د انتخاباتو لري چې قانوني دي او بل د سولې پروسه چې دواړه اساسي موارد دي.
خغلی سفیر، البته په دې اړه دا ویل شوی دی چې کچره طالبان د سولې د خبرو په برخه کې له حکومت سره یو هوکړې تورسيږي او سولې رامنځته شي، نو دوی به هم دغه چانس ولري چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
That would be good news.
دا به یو خوشاله اون کې خبر وي. کتر انتخاباتو مخکې د سولې پروسه کې پرمختګونه رامنځته شي، زما پان ټول به په دې پرمختګ سره وحڅول شي. خو موږ د انتخاباتو پروسه د سولې د پروسې په بند کې نشو ساتلی. هغه پروسه چې وخت یې نه دی معلوم، کله ټکنۍ او کله هم په